په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لږ تر لږه خپل لس سرتیري له دندو لرې کړي دي، دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن سول. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولې وو، ولس تنه یې بیرته خوشي شوې دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لشتر لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده سوي چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لشتر لږ وې د افغانانې چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 19 سرتیري شکل بلل سوي وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوي قاضي خبر کړي وو، پکې د دې 19 کسانو هویت نه په ډاګه سوي. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پاوځ کې دي او ځینې په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سوي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وې، له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلواله مخالفینو پرون تښتولي وو، ولستنه یې بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نو موږ زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاپټاب سیمه کې وسلواله مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغه له جملې څخه یو لس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلواله مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې یو لس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونه ته ستنه شي.
تر اوسه د تښتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي او نه هم د دې پیښې دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړه چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیر شپه د مزار شریف شهر د 15 حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاو خوادوي او نه پوره سوي، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې حکومت باید د الیاس تایی قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. د غیپیش په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. زموږ غله ازادي راډیو وري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړه هیوادونه پرې موافقه کړې و بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران د کار تلیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللی ول هلته تر رسیدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وشدل سوې. ټول د پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ شو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 23 نیوزیلند ته رسیدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کیسز پلاوي د کورونا وایروس ازموینې واخیستل سوې. دوی ویلي لشپړو کسانو چې نتیجې مثبتې شدل سوي دوی له وړاندې په دې وایروس اخته سوي او څلور نورې تازه وایروس اخیستې دي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټول غړي د سفر تر پیل دمخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وي او په ټولو کې پایلې منفي شدل سوي. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنټین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د هیواد او نړۍ په ساته د فوټبال د وټل استوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولې. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول پرون د نومبر 15 د شپې تو کلونو په عمر مړ شو. مارادونا په 1980 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولې ته ورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرټو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی پاولس مشری معنی کې شی او خلګه د اورستی ځلې دوه لپاره حالت ورسي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سرتیری له دندو لري کړی سی ودی. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې ورستیو کې ټول هوایی او زمینی عملیات چې ترسره کیږي د ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وجل کېدو دوی اونې پرسوي خو تر اوسه پوری قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورونې غړي وای
دایي هم یو خبريال د خلکو ژغره اخستې د خلکو ستونزې را سپړلې خو تر اوسه پوری په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وجل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشن به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لغ پرې دوه مخنیوي لپاره وټړل سي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندو لري کړی دی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونو ادعا وسوه. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ورباندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
دی استرالیایی سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ له دندو څخه د لری کېدو د لیکونه وروسته لاغېستول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شو په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړی او لکتر لګو د افغانانو چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وشلي. په دې وجنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نن سرتیری خکیل بلل شي. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی و پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخوانی سرتیری دي ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړی لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوي له وګدې مودې راهیسې ریپورتونه خبروي ل دندو د لرشو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویل چې د لس وړه یا شاهدان دی او یا په تر سره شو نه قانون کړنو کې مرستندویان و او هغه نن لس استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوي کې په مستقیمه توګه د لاس لرل له کبله لجرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تفسیر نه ده کړی. خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلی وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوه. هغه ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخنه غوښتي او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
مومر دل چې استرالیا د خپل ځانګړو ځواکونو لشته لږه لاس کسان له دندو لري کړی دي. بلخو د ناټو یو چارواکی وایي له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نغوړي نیمه واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ دغه سملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بلخو د کندوز چارواکی وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیت تی چارو مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته هغه چې له کندوز د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د خې او ګټوري ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دا اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې خرسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکی د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولی وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکی لازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویان له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړی دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړ شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو په اړه کړي و اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په ورستیو کې پلان شوی و. خو د افغانستان دفاع وزارت په خوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوز د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړې پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د رواني ونې د سه شنبه په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. څوروخانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي. خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2200 جرمني سرتیری میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کابل شهر ولی وی چې د کابینه د پریکړې لمخې سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شهر ولی د نشراتو رئیس ازادي رادیو تو ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیشي کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړی هوا او د کورونا دویمې څپې او ځلبیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامه روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینه کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلاً باید په داسې شکل چې د سجمی سره یو ځای کېږي په داسې شکل باندې نه وي نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کېږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړی ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت عامه خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپه په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف شپږ سلنه ته راښکته سوی و خو اوس چې شپږ څلوېښتمه اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 1.5 سلنه ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره که چیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي وو له دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,516 ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کرونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,000,000 کسان د کرونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وجل کې د دوی اونۍ پراسي ویډیو حکومت تر اوسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلولو طالبانو هم ویلي و چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي.
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. موږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی، موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیر، نور خبریالان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وي؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله، کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې، موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایي ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دایي د وژل کېدو دوی اونۍ پر سوي دي، خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ورزګان چارواکي وی په دې راوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چوریدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پاره ولې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ټولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالی کې د درمالمینو د ودانی د چور لایوی ویډیو سره یو ځای کړي، کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګون نه راپارول دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولی روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانې وړې دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغه د اتاق په مابین کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورسغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري، هغه ته چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدې چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کې چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما وارده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي خلک پوهېږي.
په دغه درمعلومینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبکي نام ورته کړي وو، او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمعلومینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادی ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران ازادي راډیو ته داسې وایي.
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغو پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دي کړی، هغه ورغلي دي چای میزونه وړي دي، چای دروازې کښلي دي، چای پرنټرونه وړي دي، چای همداسې غالۍ پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا یعنی څون د انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمند کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې هر څوک یې کړی دی دا شاید دوی د پاره او د ټول ولس کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټولو په زیان او توان باندې تمام شي دا شی.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
ستاسو له پیغامونو
ولات مزوره مده کنه هاش از څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول په چې کتن چې څه دغه باید څه نظر اترو کې او یو څه باید مالیه پر وړ کې ځکه که چیر وکتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټ شي دان زونه واځي د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دا باید د ورې مټوانان نو جرمن سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه د ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مړ توبه کوي مونږ دی توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چکر دی هر ورځ د دې چکر دی دا پیغام او شوخت خپل پمن.
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ. موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده، ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کاله دلته خدمت وړاندې کوو هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت یې کمزورې ولي څنګه څه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند کارمندانو څخه مه هیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه، السلام علیکم.
زه حجي شیر حسن د کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه پخپله مایور یم. د 1408 کال مارچ کې بېخي یو روپۍ نه دی راکړی، د 1408 روپۍ راکړي او نو څلوي راټول ممبارې ورکوي. دا زموږ آواز لوړ پورو چارواکو صاحبانو ته ورسوي. ډېره مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرووي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له ښځو سره فزیکی تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو اوس د دې اوریدونکو اسی میسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت د وژل سو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره کچیری د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم د مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کاله مو جنگ وکړ څه مو لاسته راوړل. دانش افغان له جلال آباده د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولس ته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی طالبان د افغانانو د وین احترام نه کوي بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقه احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمان لیکي چې په دې وروستیو ورځو کې د لغمان د علیشنګ او دولت چاول سوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش گزاره نه کیږي. څلورمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښتلجه د لسو کسانو دندې پای تر رسولې دي. د اقدام نن وروسته لاغ سوي چې د استرالیا د دولت په خپل څېړنو کې څرګند سو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښتلجه و دې افغانان چې ملکان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولستنه بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. د وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کوي چې پاتې کسان هم له بنده وسلوالو کسانو را خوشي سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندنې پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا دوی ونې پوراسوي، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونه کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې وی محکمې د یو شمېر پوځي قمندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2018 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمر بند محکوم کړل. په تیرو درې کلونو کې په هغه کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 اویا کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول حالته تر رسیدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبت وشدل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطح د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولې.
اوسم خاطر پر دې سپورټي خبرونه وایي.
په کابل کې د زورخانې سیالیو شپږمه دوره لوبي تیر ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه ونې د دوشنبه په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون درلود چې څلوېښت د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه لوبغاړو درې ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له دیارلسو کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي ټاسکس په لوبي سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي ټاسکس په ګټه ولوبېږي. له دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې لامل ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1980 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډله هم شوی و. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پایلو به ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو لاس میاشت کې د شوزو پوړاندې د داو تریخوالي نږدې 4000 قضیه دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حال راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2000 زیږدیز کال په لاس میاشتو کې لخصو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لاس میاشتو کې لخصو سره د تاوتریخوالي 3000 قضیه ثبت شوی چې لوړ شمیر یې فزیکی تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکی تاوتریخوالی په 1211 سب شویو قضیو کې آن 211 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمیرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی پخوا به موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بلې سږ کال موږ د قتل، د خودکشي، د د د وجود د غړو د پریکولو قضایا ډیر زیات
لرو. د راپور له مخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پی خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له ښځو سره د ناوړه چلن قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي. خو د کمیسیون د مسولینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نس ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د ښځو نه لاسرسی وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1100 یې فزیکي چال چلن دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشاره چې د ښځو د قضیو د څیړلو په برخه کې کار کوي وویل:
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې لزړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلي چې ترسره یې کړي، نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړې ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومان خبرې اورو چې لخپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان، تو کلانی؟
نه.
ته دارو توای چې کله کوم شی په کور کې خراب کی، بیا مور، پلار یا خور دی د خلکو لمخې څه درته وایي؟
وای دادا ولا خراب کړ، دادا ولا مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وهیدیم که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهمه او خلق مخ کې موي
څومره بعد در باندې لګيږي
ډېر بعد باندې لګيږي
بیا څورته وای
از ځان چپ نیستم ډېر خپه کېږم
پرویز
د کوم جی
د لغمان کمن د کوم شي خراب مور پرم د خلق په مخ کې وای کاندا کې دا غوند مخ کې شرمېږم خلق مخ کې ناسياته ملاته کې
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران خپل ماشومان سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوي وي لن موري سره مرکه کړي ورته واکشي
روسو دي ته په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومان سره ډیر تون چلند کوي کله غوی یو د سې کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي
اصلا دا د سې تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري یو بیس لري یو منشأ لري کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نسی همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه د معلم له طرفه زکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده زکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم د ځینه منشأ نسی او پرمختګ کې نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هم هغه چلند خپل ماشومان سره خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا
بله یعنی کله چې یو څوک له خپل ماشومان سره تون چلند کوي یا د امزول په مخ کې غوی رټي دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځيږي
بالکل بالکل دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي
بله اکله چې له ماشوم سره تون چلن کې هغه هم د امزور مخ کې هم د نور مشران په مخ کې دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي
متاسفانه د ناور پایل لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړي ده چې بلند محل او اوږد محل کې مشخص بد پایل لري اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف اجتماعي موقف او جرأت دا ډیر مهم ده شخصیت ته ډیر د سه جدي بد پایل ور باندې لري د ماشوم دغه حس کول د ماشوم د وړتیا د تفکر له لحاظه د جسمی له لحاظه د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخه نه ده چې مثلا توهې یا تکه چې ساده معنی سي د دې روح د دې روان د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو یا د ځان هوش لپاره د زکاوت ورته د خلاقیت دا ډیر مهم د وادي او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي
په دې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل ال کې دلی سي
هیڅ کله نه بلکې د دې ستر څنګه مشکل نه حلوي ډیر نور بعد پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسی کنه چې ولې ما سره داسې چلند کوي دا عقده ډیر خطرناک ده هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمينه مساعد شي خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکیک کنه نورو ته صدمه رسي خصوصا هغه کسانو ته هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کې د کول شي چې د خپل عقده غوي باندې تشکی بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم. خپل دوستانو ملګرو منځ کې ماته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه. د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی. مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکله تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډیره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو، ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي. دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښیږي کنه، دوستان نه خوښیږي، جامعه نه خوښیږي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش ته ژوندې اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځ کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. والی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوښ شي. ق قدر من دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبا او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو دونه بخارۍ هم نشته، لرګي هم نشته چې اوس لرګي واخلو. سهار او بېګاه ښه ګرمه کړو، دونه وازې اقتصاد چا ستا ده؟ هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو، نور خو نه شو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دام کورونا خو مستا نو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو، چا رقم احتیاط وکړي. هماسې خو مجبوري سړی راوځي، یو کار یا روزي یو خپل رسک او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور یا ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو. نو څه رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام ورزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و، هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده، نو پاراسامول خورم، نور نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دا وخت همدا موسم ده، نو چې دا ستوني درد او ټوخ او زکام او دا شان خو دي. نو
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي، بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، پله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته دی، سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوی خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزش وي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض یې، اول خو دې د ډاکټر ته ورولو چې دې ستونه د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بیلوې، لاغه کوټه کې بیلو، بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا اوره غوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارۍ سه د ریزش او زکام سینه بغل د معمولی ناروغي دي چې په د یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځان سره کفار څخه څوک ریزش کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدا ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي، دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي. بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده، مثلا که نور هیڅ نیوي په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي چې سړی دې نورغونه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړي. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش وب هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو ما وړه زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضای په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري دا په سینه بغل تبدیل دی شي، په برانشي تبدیل دی شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. در من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته احساس پام را اړوم.
زمانو محمد امین ده، ز د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسېږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغۍ سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغه نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فعلا په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دلته باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کی دي یا بلش وسایل برابر کی او بچانو ته دسکاش جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخه او سینه د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزر زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناک ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، بیا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کدا مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي کڅنګ؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خامم کې فکر کېده کله به چې هوا بدلېدل نه ولې ریزش منزل او زکام راته پیدا شوی دی، ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو نو هیڅ کې ژوند نه کو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت په تل په افشاري کړي چې لاسونه مینځي په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې منیسئ، په یو بل په خوله کې مټو خېږئ، پرنجیه لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایله به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د زوو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره درمل نشي حتى پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوی راټولې دل چې پایما پونم باندې دي د پلورل افیوژن پونم باندې انسباب پلوري دغه ناروغي رامنځته کوي او حتی کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې وداو پختم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکاو چې منګه وخپل کورنۍ او ټولنه لموسمي ناروغي څخه یعنی وژغورو او پامان پات شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغې پانې لاړې کم سنا اکسیجن چې ونو تولید او هغه هم نه تولیدیږي، هوا ککړېږي، یخیږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وای تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترکي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي، ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه دغه کې چېرته خدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.